په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې ده. خواجه آصف له جیونیز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په ټکو دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. نوموړي همداراز ویلي افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو وینځ بی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوندې پاکستان پر پالیسیو سختې نیوکې کړي او هغه غیر معقولې بللې دي. همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره نورې لارې د اکتوبر په یولسمه وروسته له هغې وتړل شوې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې، تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان له هغې هېواده بېرته افغانستان ته استول شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنیو خبریالان مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لیکلي چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 15.5 سوه پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پیښه شنبې ماښام د کمبریج شایر په یوه ټرین کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورټ پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوستې او بل کارابین ریښه لري د دغې پیښې په تړاو نیول شوي. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک او د جدي اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د ده په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به سرتیری ور ولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پینتاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویانو د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونو زیات نور کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. کارپوهان وایي وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. دغو نجونو تېره ورځ لیبیا ته 2-1 ماته ورکړه. په کډوالۍ کې د افغان نجونو دا ټیم د فیفا په مرسته او همکارۍ جوړ شوی. دوی د فوټبال د نړیوال فدراسیون په نوښت د ښځو د یووالي په لوبو کې چې د اکتوبر په وروستیو کې وشوې له تونس او چاد سره هم مخ شوې.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته موزه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې به خبرې وکړو. لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایثار پاتې وو او خپل وطن ته د ستنېدو په هیله باندې سختې او ورځ شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنې خبرې وي او دغه پروسه څو وارې لزنډ او خند سره مخ شوې وه. د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند د تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانیستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي، او لدی خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې هم. د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده، او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځونه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی. دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي، او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10 په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپین ګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼ ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایسار پاتیو او د جبري ستنیدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنیدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی او تر څنګ د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ښاغلی فرهاد شینواری. البته له ښاغلي یوسف امین زازی سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربان د تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواری سره چې د کډوالو د رستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړي دي. فرهاد شینواری، په اول کې به له تاسو پوښتنه وکړم چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت کې راته بیان کړئ. مننه.
داسې و چې دا خو چکله نه د اکتوبر 12 نیټې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیسې مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ورسره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دي، غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونه ورسوي. دا غي ډرایورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي، نه یوازې دغه ډرایوران بلکې دغه افغان کډوال، دا ټول ډېر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان نه، د سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي، دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي، رجستریشن او غینه، پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه څخوا شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناست و او خپل ګاډي ودرولي و. بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناست و او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه، نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. او چې کوم دوه اړخیز تجارت ته هغه وسم په دې باندې ځنډېدلې یا معطل دی، او عام مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین زازی نه پوښتنې وکړو. ښاغلی زازی، مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبر وروسته چالته د پاکستان او د طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې، دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملمته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکې دی او احتراماتو لاندې کوم. ول خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیې هېواد د غوښتنې په اساس شوی ده، او د غربان کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هېواد ته، مخکې شینواری صاحب وویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یو موقتی خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري، او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخته، نه کور لري، نه ژوند لري، نه حقوق لري، هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق چیغې وهي، او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وای او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونو سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربن مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه، زه د یو شپېته کالو یم، همیشه چې لاس بر شوی ده، ضرر رسولی دی، تهدید کړی ده، لارې بندې کړي دي، خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو، دوی دروازې تللي دي. دی واوره نه ده، دا ما خو د پېژې د شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بلکې زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي، افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي، او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل، پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړی وو او د دې موجودیت په حیث د اسلامي هیواد د دې هیواد نه د دې اسلامي مسایل نه یوه دوکانداري جوړه کړې وه. افغانستان دی افغانستان خلک ډېر سخت وغولېدل، نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي، په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطحه هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید هغه خلک بېرته خپل هېواد ته راووړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده، خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي، په فرهنګي مسله باندې، په اقتصادي مسایله باندې، په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناورې اغېزې درلودلې او لري، چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي. یعنې فرهنګي، کلتوري، کوم رسم رواج، کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو، دا دغهونه ډېر زیات مهمه دي او دا ډېر زیات متاثره شوي دي. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینوارې دی تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې وو، دوی په څه وضعیت کې وو؟ د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی وو؟ که څنګه یا همداسې په موټرو کې سار پاتې وو د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه؟
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي، په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رایڅارهږي. نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو، او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو، هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو، چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده، او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې. او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو، او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. ظاهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده، او دوی سره زنانه هم وي، ماشومان هم وو، بوډاګان هم وو پکې. نو مونږ چې کله هم دوی له ورغلي وو خبرې مو سره کړې، ځینو خلکو پکې په ماغو لارو باندې سرپالونه راچولي وو او په هغې کې ناست وو، چا لاندې ځان له خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو، او ځینې خلکو ته بیا دلته تر خپله وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالی کړې او تر څه حده پورې به دوی له خوراک مور کول. البته دا ډېره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي، له ورته میلاو شي. نو یقینا چې ډېر کسان پکې ناروغ هم شول. بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی، د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلي وو، او ما څو څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي. په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چا ته الرجي شوې،
څوک چا ملیریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي، تر دې د پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي. او ما په خپله څو څو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې. نو ډېر لوی مشکل کې دي که هغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول او که هغه روران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته. همدارنګ مونځ او دست لپاره په هر ځای کې خو جوماتونه نشته او داسې خواوشا 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړی. نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بل یو مهمه خبره دا وه چې دې ډرایورانو سره کومې خرچې وې، دوی چې دا مونږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په دا پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی دا استوګنی کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تیرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو. نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ. خو اوس دلته کې د تورخم دروازې لاسره ایسار دي، نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده او دوی پکې هغه شپې سبا کوي. او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله، مننه کوم فرات شینواری. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاري پښتون او احمدی له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاري صاحب، مهرباني وکړئ موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو درستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړي چې تورخم نه دی خورا واوړي هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ د اوربند د تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر غږ ونه پېژندلې.
زه صفي الله ستانګزی یم. قاري صاحب
پاکستان باندې لرو د غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشریت پر بشر لري. او بل د امسایتوب او د ګاونډیتوب حق دی چې امسایه پر امسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی څه نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولې امید نه ځین لرو. هغه بې عزتي چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه دې زفي چې د افغانانو سره کېږي. ستانګزی صاحب، دغه یهودي د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله من سو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړېږي چې جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن چې زموږ لري. اورالو دا بلی موضوع تزمازه غوری انشاءالله.
و غگم رازی لکس بندی دام او سیشو و میره بانیم
شبکی خرابی دی گرانو
خا سامده
رالو دا بلی موضوع تا بلی هو سنگ چی اسلامی امارت تا طالبانو دا افغانستان دا اوسنه حکومت چی ناهی لدی تردیه لسوار ملت و رعیت و لس ناهی لدی. دا ولی مور ناهی لیو ناهیله پدې یو چې نن موږ په زوم کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب شو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ شو. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوی او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم. د دې اوربند وطن جد ته په دې چې موږ د انزوا په حال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کې را باندې کوي دی، په ټانګانو کې را باندې کوي دی. هغه اتم سلاح لري، زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل لا نه لرم. نو موږ د خپل مسؤلینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دی کم کړي، د فوقالعاده کومکو څه دی کم کړي، د یو ابرقدرت دولت څه قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي، کوم نور په وسه نه وي. هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دښمن راغی، موږ دغه لا نه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح، مننه کوم قاری صاحب. اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولی دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلامونه سنجر صاحب محترم.
ستړي مسه، مهرباني صاحب.
تقریباً مسلسل دغه موټر روانه تقریبا رات پر رات شاپ شاپ تقریبا نو پټول کې شو ګورو نو دا ماجر خو څنګه وګړل څنګه چې وخت دې دغه ملک څخه ډیر ډیر هم ملک ده. نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې دغه بازار سنوي کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زړو. نو په دې خپل وګورو چې دا څنګه دې نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ دې پاکه یاسو او موږ دې خود کې پانو، یعنی کومه دې چې معمول هر وخت دې یو ملک سره رابطه درلودل شي موږ سره متوازن رفتار کولای. لکه دا اصلا یې نه ده، لکه دا اشیای ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان او یعنی تاجکستان. نو دا که په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شوته ګورو، نو دا ملک دې خپل ګټه چې ګرځي نو ګورو موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له حده زیاته. خو بیا هم موږ نه چیرای نه شو، ما په نظر یې څه به ونه کیتا یاد وسیږي څنګه چې محترمه دې سبق اخیسته ده. نو بیا نه شي کولای چې موږ نه رالو کې، بیا نه شي کولای چې بماریو کې. نو په دې خپل ټول خلک دې بیا هم وسیږي، خو موږ دا دوی وسا شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوې دي، توانو زیاتې دي، مشکلات داخلي دي. نو په دې خپل دوی اره خاطر لا ساتي. نو په ټول کې هغه اقدار تر شي کې شاله سيته بمونه کې، خو په بدبختي دغه چې لار باندې ده، لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزې به هټه په ماجر ولې سودا کم شي. په دې خپل حکومت باندې یو تعامل وسو کې نو بل لار نشته. نو استا استا موږ نو لار ولټو سره سره محترم
مننه سلامات شي. خغله یوسف امین مننه چې پات شوې منتظر. البته دی څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې همدارنګ د چمن او نورې ټولې غنې او بری سیمې دوی بندې کړلې، او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې الته لزګو نظر مهاجر رایستلی وو او غوې دې انتظار پال کې. فکر کوي دا دی یو فشار دی وسیلې په توګه غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله
ګوره. وخت چې یو هیواد په پالیسي او ستراتیژي کې دا وي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید ودرېږي، باید غلام منتظم وکړي، احتیاج وي، محتاج وي، دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دا خو ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي، دغه خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې به موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو کې نه څلوېښتو کالو کې پاکستان قطعاً دما دوست نشي کېدای، دما اسلامي ورور نشي کېدای. پاکستان داسې هېواد ده چې د انګریز د غربیانو دښمني ماته پالي، یعنې پردیو دښمني دی ورته ټکر ویلی دی او د افغانستان خلکو ته جنګي دپاره برخه ده. بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامې چې وي دا ګنا ده، دا د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. مونږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې مونږ ګاللي دي، مګر مونږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسو کې یو متل ده چې مایره هر وخت او بګري تازه. اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي. که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی، اقلا پانتونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځو دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مکرم دي، دیم کورو کې سره دي، افغانان دي، باستر دي، بهیا دي، یعنې دغه ټول سهولتونه باید ورته مساعد کړي. که چېرته دا مساعد نه کول، یوه خوا ته هلته دغسې ظلمونه، بلې خوا ته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس. بنان مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه څوک تورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو دپاره کار برابر کړي. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره ځي. مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې د کار په لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل فامیل دلته نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی مو په ګټه ده چې مونږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده. دلته ریښتین دا خبره مې یاد به زه ونوباسم چې ولسونه هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولسونه نه دي، زما هدف حاکمان دي. نو زه په پاکستان باندې په عامه ژبه کتون چې قرآن راته وسي دې هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هېڅ چا اعتبار نه کوم. د پنجاب دغه حاکمان چې دي او ولس مې خپل ولس ته ولس ته مونږ هېڅ ستونزې نه لرو، مونږ غټ په ولس باندې ده چې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو، خو یو کار بل هم وکړي. اورونو مونږ تاسې ورونه یو، مونږ تاسې یوه وینه ده، تاسو هم بې تفاوته مه پاتې کېږي، تاسو هم وژني، تاسو هم هلته همدغه ډیورنډ په کرښې پراته ده ولسونه دي، ما نه بتره دي، هغه هم کار نشته، روزګار نشته، همیشه په پردیو ملکو کې مهاجر کورو کې وژني، عالم ورته وژني، ملای ورته وژني، روغ سړی ورته وژني، بمبار په کوي. نو تاسو هم لږ فکر وکړي چې راځي په ګډه
البته ولسونو خبره مو کړه. فرات شینواری زمونږ له خبريال نه پوښتنه وکړه چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واورېدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د هغو سیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي که څنګه، یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د خل چې کله له کډوالو سره دوی مرستې کوي په دې ویرې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی، او تر دې حده پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی په محفوظه او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که مونږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پختونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو د خیبر پختونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دی تللي او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږینو چې په خیبر پختونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلی یم داسې په ناصرباغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډیرو کمو خلکو به خپلې کړې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ لیازای مو ورکوئ هغه هیڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک او دغه سلسله اکثر روان وي. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو او غل پاکستان خپل پیداوار د خپل مصنوعات یو هغه لپاره تر ټولو لوی منډي چې کوم د افغانستان دی او د ورځې په حساب باندې په سلګونه گاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بې روزګاره شوي ورسره چې کوم دی مزدوران بې روزګاره شوي. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي په دې هسپتالونو کې مصرف کوي او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاوي دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل کوم یو ترانسپورټ اډه ده نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی وي چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بې روزګاره ناست یو کور ته هم څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې د هغې برابر اثرات بیا دې طرف ته وي او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینواره. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو. هغه دا چې د طالبانو او همدارنګ د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لورې به خپل سزا ګوري او همدارنګ به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سوي چې موږ بیا باید عمل خو درې دا عمل موږ نه کړی اوس موږ خو بهس کلم تعدد نه کوو او هیڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې باید سبا دی وتی دیت ور جګړه به د موږ څه به ګټل. هر صورت موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مناله بے مفهومه ده په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ځوان سره کوم څه په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدی تیرې شوي دا د ټي ټي پی ستونزه سیده د خو یو سیمه ایز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې ال کې مو خپل اړخ کې کوشش وکړو غټ به دا مسله د حل بنیادي ورته پیدا او دا باندې به خبرې وکړو. بیا به به ناستې پاستې وکړو چې اعتماد راشي دواړو ترمنځ ورورولي څومره ډېره ګرمه سي او ورورولي څومره فضا مناسبه سي او هغومره د دواړو ترمنځ الفت راځي د هغومره د یو بل درد درک کوي او یو د بل د مسائلو ستونزې د حل لپاره هڅې کېږي. د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لږ یم پاکستاني اړخ هلته پاکستاني ولس باندې په ما بیا وایم چې پوره موږ باور لرو چې نیک ولسو د موږ ورور ملت ته او دا اوسنی حکومت اوسن نظامي برخه کې موږ مشکوک ځکه یو چې هغوی کېدی شي دا جنگ د بل چا په خوله باندې کوي او کېدی شي د بل چا له خوانه ورته ویل چې چاته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بلې د جیونیو سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګوا کې اوربند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند نفوس په ارتباط باندې اندېښنه خولی دی ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا ورستی تحولات ډېر د دوی خبره باندې چې د هند په لمسون کې هغه ادعاوي چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړې دي. تر څنګ د ټي ټي پی په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپل خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستان هم هیله لري چې د خپل خاورې او خپل سیمو مشکلات په خپل حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نشي حل کولی. د دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یوه طرف ته داسې درد مرض یې پرېښی دی، بل طرف ته داسې عاطفي کوي. نړیوال واقعا غواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو سره په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعا د پاکستان سره د ډیورند د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردې بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالې غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پیوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مې شینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهۍ نه نه قرآن لوستلی دی، نه هغه لوستلی دی، او بس ور منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهۍ نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژني، هغه باندې وطنونه ورانوي. دا هم یوه لویه ګناه ده. یو عظیمه ګناه ده موږ هم دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینې خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده، بله هیڅ لار نه لري، هیڅ لار زه نه ګورم. دغه کې فقط افغانیت پښتو دا کېدلی شي. په دغه کې آتا دغه د اسلام پاله تنظیمونه چې دي، دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بل یې چې واجب ده، بل یې چې فرض ده، بل یې چې مبا ده، دغه هم یو بل منځو کې وهي. فکر هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دو په او پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو، مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم ونیسي. هغه وخت به مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربان وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلق مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا د ما کوڅې کې، یا هلته د شینوارو په کوڅې کې، یا د اپردیو په کلي کې، یا د ما د پکتیا په غرونو کې، یا د دوی په غرونو کې نر ده شي، بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي. نه شي کولی افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو، مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګراسه دوله ستانه ګر صاحب څنګه تا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو حدا کلم د هلمند څخه.
اتل صاحب مهرباني وکړئ، د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو همدارنګه له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشن اسمان لاندې پروګرام.
خدای دې خوشاله کړي سامي دې صاحب، یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم. واکن محترم ست الله سامي دې صاحب دا کملار خلاص شوی د پدې باندې به خېب بیا هدو به اندازې زیات خوشاله سم. نظر ته سامي دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د پاره د الله خلاص نه سامي دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت څنګه غوښتنه دغه د دلته په افغانستان کې مریضان ست ناروغان ست، یعنی دلته په سرطان مرزي باندې اکثر دغه چې دې کسان اخته دي، یا د زړه په ناروغي اخته دي. سامي دې صاحب تاسو د خپل معلومات څخه په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیر مشکل ده، نو هغه مجبور مخالفه دي چې ولاړ شي پاکستان هوا ته. بعد د ټول دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت د پاره د دروازه باید کلا وساتل شي، د سیاست سره ورته ستانه دي ساده غوښتنه غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه.
مننه لتا سمنه کوم. البته د ازادي روډ ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو، تر دې د مهم ځینې مسایل څېړل دي. فرات شینوار غواړم لتا سم دغه ورستنه پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدید هم خبرې وشولې، د پولې هاغاړه خلک پښتانه چې سیمې بالاخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواوو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي، څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواوو ډزبندي کړې ده؟
دا څه چې پخوا دواړو خواوو ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې، او که دا اوس د اکتوبر په یولسمه او دولسمه نیټه باندې دا پیښې رامنځته شوې، هیڅوک هم دې په حمایت کې لې ملاتړ کې نه دي. ولسونه بالکل نه غواړي چې دواړو خواوو ته جګړه یې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسي. خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار به نښتې وشوي، نو دې طرف ته به هم چې کوم دی عادي وګړي په هغې کې ولګېدل او کورونو ته به هم زیان ورسېده، خل مرګ ژوبله به واوښته. همدارنګ بیا هغې غاړې ته هم چې کوم قبایل پراته دي، هغوی ته هم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسي. نو دوی هېڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواوو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتي ځواکونه سره مورچو ته وخیږي، او هر وخت دوی یو بل ته مورچه زنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاروي. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وه، او په هغې کې دواړو خواوو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه.
نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا یې بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو، پریشانه کړي وو. او بیا مخکې به داسې وه چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوي، نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواوو چې کوم دا قومي مشران دي یا سیاسي خلک دي، ولسي وګړي دي، دوی جرګې به جوړې شوې، یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ، سوله به راوسته، او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاصې کړل شوې او قرارۍ به راغی. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم یا څلورم هېواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهده کا او په اوربند باندې سره متفقهږي او نورې خبرې سره څېړي، نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفر نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواوو ته، یو بل ته به لاړل، رابغلل، بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه، او مطلب اوس هم که مونږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواوو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي، هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي، او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي، په دې لارو باندې تګ راتګ شروع شي او تجارت شروع شي، او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله، مننه کوم فرات شینواری له تاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیسته. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو، خو له تاسو مننه چې خبرې مو راسره وکړې. ښاغلی امین زازی، د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خپره شوې ده او نن موږ ولیدله، اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډېر لیواله په دې نه دی او هیله من نه دی، او د ده په خبره چې کار به ورنه کړي چې پاکستان د دې تر څنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي. دا په څه معنا ده پاکستان ولې دغسې یو دوه ګونی دریز مختوړي په عین حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواښ یادونه هم کوي؟ هغه هم داسې یو څوک چې ډېر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډېر نه لري، ځکه چې د پوځ په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري، یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل اډې ورکوي، یو وسلې یو دغه ټول تجهیزات دغه شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل. تو امریکانو د طالبانو سره جګړه وه، نو بلې خوا خپله ولس دغه ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي، بلوچ دی پاکستان اتباع دی، دغه منظور پښتین چې دغه د پاکستان اتباع ده، دا خلک وژني، بندیانوي، مرکوي، چې غږ یې پورته کو وژني. د ما مسله خو بیخي یو خواته پرېده، چې ما خو د پنجاب سره ما مخکې ویلي چې دغه اوربند او دغه مسله دا لنډمهاله بوي، خو لیکن ما مشکل د پنجاب سوال نه ده، حتی د بلوچو مشکل دی په پنجاب سره حال نه ده، د پښتنو نه ده حال، هلته نه ده حال، د ټي ټي پي چې آرام دی په دوی غړي دي د وطن بچیان دي دغو حال نه ده. نو دا نو اوس خپله پړه په ما اچوي، دی نو څوک ده چې امریکا ته ته ځای ورکوي، دننه بي پیلوټ راځي او ما باندې بمبار به کېږي، زه به وژل کېږم او ته به وایې چې تاسو ځانونه مه خوروئ، پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په همدې دی، یا الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري، افغانان د چرګان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري، دا دا ناممکنه خبره ده. نن حالات دغه ته رسیدلي دي، دغه ته رسیدلي دي چې هر افغان که دلته دی که هلته دی، هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتونکي دي، هغه غوښتونکي دي. لیکن پنجاب د بلچا په زور، د بلچا په اشاره کله دغه ته حاضریږي، وژنې
بم راکیټونه د هر شیش نه د استفاده کی د هر شیش نه اول یو سختګي واده په نوم د اسلام جو کول خلک وولول پاکستان جوړ شو. وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه اتیا کاله مخکې دغه تاسې څوک وئ تاسې اوس دا ماته وایي د پاکستان تاریخ نه ماته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتوب وښیي چې تا څوک وهلي دي چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده تا بې عزته شوې ته بې حرمته شوې تا کې خود شه پاتې نه دي نو پنجاب به لږ فکر وکړي او ولسمشر باید فکر وکړي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای به تقسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه همدغه وسلې همدغه اتوم بمه همدغه ضروري سلا ولرم خو ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه د ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده څوک راته پراته دي په پنجاب نه شو خو ته دلته پرېوځه که نه هلته خدای هم یو کس لس زره کلدارې معاش تللي راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر زه دی نو هغه هم ناپوهه ده که نه هغه هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغو سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یو ورځې ته چا سره جنګېږې ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب راځي ما کورې ما خارې ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرت دا هېڅکله مې نشو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم تیارې پیدا کړم ورونه دا چا په سر لګېږي چې همې ما د ورور په سر لګېږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې متقین راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم وروزي کوو دا خو ما په تاپسې اړه لري نو دا زلی ولې ته پروت یې بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړوي وا پنجاب وا لکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې خپل غتق دې وګوري که نه خپل اهلیت ته اصلیت ته دغو ته خو دې وګوري که نه نو دا خو افغانان خو نه زغمله بیا بل څوک هم نه افغانانو سره خو دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شه وروره د چنګیز نه نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روسه تر ناټو تر امریکا و پنجاب خدای دې غرق کا
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمېدو دی دلته لته سو ډیره مننه چې د ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې دغه پروگرام کې مو بحث وکړ کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گلنو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټو کې بل پول دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د گلنو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل بستر گوئے لگاؤ ماں شغلی سے پورتا کی گی دار رائے دا چار گلدا دا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل دا